وخت د ماځګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په روسي خبري کړې کې مرزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې انتخاباتو کې د اداسو درغلوی په اړه د دې هیواد وزیر اعظم له لوري د پارټیانو غونډه رابلل، د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو هڅه، د شو اړیکو هڅه، د قطر د امیر د پاکستان سفر، د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د امریکا سفر، په دې اړه له نوموړي سره مرکه، د جنوبي وزیرستان د ستنېدونکو کډوالو لړۍ، هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې تفصیل درته کوو. یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. په پیل کې به بوروال کاکړ ته وار ورکړو چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي. نمړی د مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کابل او غزنی پر لوی لاره یو وسلوال برید کې 14 وګړي وژل شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر عدالتي کمیشن د سلام مشورې لپاره نن د پارلماني ګوندونو د غړو غونډه رابلل ده، او رپورټونه وایي چې د فرانس په جنوب کې یو داسې الوتکه لویدلې ده چې 132 کسان پکې سپاره وو. اوس بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کابل او غزنی پر لوی لاره نامعلوم وسلوالو د ملکی وګړو پر دوو موټرو ډزې کړې دي چې له عمله یې د یو میرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطا الله خوګیانی نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه یوه بجا د میدان وردګو ولایت اړوند د سید آباد ولسوالۍ په هفت اب سیاب سیمه کې رامنځته شوې ده.
په دې کې 14 کسان چې یو میرمنه هم پکې شتون لري شهیدان شوي دي، او دوه نور ټپیان دي. د ټپیانو وضعیت ښه دی. د غزنی ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوي یو جسدونه د پیښې ټول اوس مهال د میدان وردګو مرکزی روغتون ته انتقال شول. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې پیښه د کومې وسلوالې ډلې له لورې رامنځته شوې.
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره وویني. د سپینه ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې له ولسمشر بارک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوع راڅرخي. تېره ورځ له امریکا ژغ آشنا راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وویل.
تهدیدات سر مخامخ یو دی په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن به له افغان حکومت سره 800 میلیونه ډالر تازه مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ همکاري نوي پړاو ته ننوځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر عدالتي کمیشن د سلام مشورې لپاره نن د پارلماني ګوندونو د غړو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې د دې ممکنه عدالتي کمیشن هدف د 2014 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو د تورونو څېړل دي. یا چارواکي وویل چې وزیر اعظم نواز شریف پریکړه کړې ده چې د عدالتي کمیشن پر جوړولو د ملک سیاسي ګوندونو په اعتماد کې واخلي. د پاکستان سرکاري راډیو د خزانې د وفاقي وزیر اساق ډار لخلي ویلي چې د عدالتي کمیشن په لړ کې به په راتلونکو څو ورځو کې د تحریک انصاف سره مفاهمتي یاداشت لاسلیک کړل سي، او د تر هغه وروسته به د ولسمشر لخوا یو قانوني حکم هم جاری سي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په نازیان سیمه کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوی دی. دا خبره په خیبر ایجنسۍ کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل چې دا برید نن سهار ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په نازیانو سیمه کې شوی دی، کومه چې له خیبر ایجنسۍ سره لګېدلې ده. د دې چارواکي په وینا په نښه شوي وسلوال د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان غړي دي، خو نه وسلوالو ډلو په دې اړه څه ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو نو د دې خبر پخلی کړی دی. د کابل شهر سلګونو اوسیدونکو نن په دویمه ورځ هم د فرخندي په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې ژر تر ژره سزا کړي چې د فرخندي په وژلو کې لاس درلود. تېره ورځ هم د ملي پیوستون د ګوند غړو او په سلګونو عام وګړو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د فرخندي قاتلان دې محاکمه کړي. فرخنده د تېرې پنجشنبې په ورځ شاید شمشیره زیارت ته څیرمه د قران د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا لومړی ووژل سو او بیا اور ورته کړل سو. ریپورټونه وایي چې د فرانس په جنوب کې یو داسې الوتکه لوېدلې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. رویټرز خبري اجانس د پولیسو او د پروازونو د انتظامی چارواکو له خولې ویلي چې د A320 نومي مسافر وړونکې الوتکې له بارسلونا څخه ډویسل ډروف ته سفر کو. د لا پروینس په نامه فرانسوي ورځپاڼې هم د پروازونو د انتظامی چارواکو له خولې دا خبره ورکړې دي او لیکي چې په 122 کسانو کې دوه پایلټان او د الوتکې څلور کسیزه عمله هم شامله ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د روانې میاشتې پر 26 نیټه له خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سویټزرلینډ کې لیدکاته وکړي. د دې چارواکو د ملاقات هدف د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د دایمي تړون پر موضوع خبرې کول دي. ټاکل شوی ده چې ایران او د نړۍ شپږ قوتونه باید د روانې میاشتې تر 1:30 نیټې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د تړون پر چوکاټ سره سلاسي او د روان کال د جون تر پایه په دې اړه یو دایمي تړون ته ورسیږي. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به پر دې هیواد لګیدلي په اقتصادي بندیزونو کې نرمي راځي. او رسته خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې لومړی نیمه پای لوبه نن نیوزیلند جنوبی افریقا ته په څلور وکټو ماتې ورکولو سره وګټله. د کرکټ د نړیوال کپ دویمه نیمه پای لوبه به د شنبې په ورځ د هند او آسترالیا ترمنځ ترسره کیږي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله څخه اورو.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 110.25 روپۍ او 110.55 روپۍ. یو پاونډ 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.45 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور کې د باران کېدو امکان دی. په بنو کې به اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 3 دیرش، په بنو کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 1 دیرش، او په کوټه کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له بوروال کاکړ واوریدل او احمد الله درته د کرنسی او د موسم حال درکړي. د پاکستان وزیر اعظم نن په د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو د پلټلو لپاره د عدالتي کمیشن د جوړولو په اړه د سلا مشورو لپاره د پارلماني پارټیو غړي رابللي. خو دا د تحریک انصاف او مسلم لیگ قانون ترمنځ په جوړجاړي کې یو څنګه ګام دی؟
پاکستان مسلم لیگ او دا پاکستان تحریک انصاف میں اس کی سمودی راستے یو شڑا روانا وا کہ دوڑو گندنو میں اس کے دا موافقت نامہ وشی نہ دا جمہوریت دا پارے خ خبر ہے.
افغان ولسمشر اشرف غنی سره د خپل پلاوی د واشنگتن په سفر دی. په نوموړي په خپل واد کې د طالبانو سره د بیا پخلاینو لپاره څه تګلاره لري؟
مذاکره باید مستقیم، ځکه موږ ټولنه په غیر د هغې کې په شک باندې لویږي. او دا زما دنده ده چې اول ماحول برابر کړم، د ماحول په برابرولو کې شرایط مساعد سوي دي.
چارواکي وایي جنوبي وزیرستان ته په تازه ستنېدو عمل کې شاوخوا 15,000 کسان تللي دي. دا لړۍ به تر څو دوام لري.
دا مرحله لراونه دو د 16 تاریخ نه شېری دو او انشاءالله 31 تاریخ پورې دا مرحله شېری دو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د پایل رپورټ لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په انتخاباتو کې چې تیر کال سوی وو د درغلیو د تورونو د پلټلو لپاره یو عدالتي کمیشن د جوړولو باندې سلا مشورې کوي. د سلا مشورو کولو لپاره نوموړي نن په اسلام آباد کې د ټولو پارلمان پارټیو غړي رابلل دي. په دې کمیشن باندې د تحریک انصاف او مسلم لیگ قانون د تیرې جمعې پر ورځ اتفاق سوی و. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په 2014 کال کې شو ټول ټاکنو کې د درغلو تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن په جوړولو د ملک سیاسي ګوندونو په اعتماد کې د اخستو فیصله کړې ده او په نننۍ غونډه کې یې د اپوزیشن سره سره په حکومت کې شامل د ټولو ګوندونو پارلماني غړو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر او د قانوني چارو کارپوه قاضي انور مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف گندونو ترمنځ چې په کومو نکاتو د جوډیشل کمیشن په جوړولو اتفاق شوی دی نو وزیر اعظم په هغه نکاتو نن د سیاسي ګوندونو غړي په اعتماد کې اخلي. نو موبړي زیاته کړه چې د جوډیشل کمیشن جوړولو لپاره به حکومت یو آرډیننس جاری کوي.
یو مسله وی آی چې انکوایری نو انکوایری کمیشن ګورنمنت هغه ته اجازه ورکړه ای کورټ یا سپریم کورټ ته به چې تاسو جوړکې نو هغه اکثر ون مین وی دې کې دا دی چې دوه پارټي په مسکې بلګایږي او اګریمنت شوی دی نو دا هم دی آرډیننس کوي او آرڈیننسوں کے زیادہ سپریم کورٹ سب ہوئی چھے زیادہ چھے امپلیمنٹیشن ہو گئے اگر سپریم کورٹ بھی اخواہ خدا چھے سنگا بینک جو ہے.
بلخواہ دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وائی چھے دا حکومت لخواہ جوڈیشل کمیشن جوڑول یو خ گام دے او دے کمیشن لوجبا دا مسلم لیگ نون او دا پاکستان تحریک انصاف ترمینزا شخڑے ہم ختمی شی.
پاکستان مسلم لیگ او دا پاکستان تحریک انصاف میں اس کی سمو دی راسی کی او شخڑا روانا وا بنیادی مطالبہ چھے وا اگر دا دی عدالتی کمیشن قیام ہو نو زمان پا خیال مانے دا خوی او خا خبر دا کله دوړو ګوندونو مېس کې دا موافقت نامه وشي نو دا د جمهوریت د پاره یو ښه خبره وي او د کمیشن جوړېدو سره به تاریخ انصاف د پارلمان اجلاسونو نه کوم بایکاټ هغه بایکاټ د ختمولو یو موقع به هم ملو شي او د یو مضبوط اپوزیشن ګوند په حیثیت به خپل فعال رول لګاږي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د خزانې وفاقي وزیر سېنېټر اسحاق ډار لخوا وایي چې د عدالتي کمیشن لړکې به په راتلونکي یو څو ورځو کې نه صرف د پاکستان تحریک انصاف سره مفاهمتي یادښت لاسلیک کړي بلکې صدارتي آرډیننس ہم جاری کرے شی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا خود احمد اللہ رپورٹ حلتا بے دا ہند وزیر اعظم نریندر مودی ویلی چی دا پاکستان او امریکا و بخشی دا پاکستان او ہند ترمنس اڑیکو لپارا یوازنی لارا مذاکرات دی. دی ترسنگ دا ہند خارجی چارو سیکرٹر ہم ویلی دی چی دا پاکستان سر نیغ پا نیغا مذاکرات کبی چی پکی بے دا کشمیر مشران شامل نوی. تفصیل در رابی اکرم خان اور
د ټویټر د لارې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د پاکستان د ورځې مبارکۍ په پیغام کې د هندوستان وزیر اعظم وینا وه چې هغه په دې خبره پوخ یقین لري چې دواړه ملکونو ترمنځ ټولې معاملې ترهګرې او تشدد نه پاک ماحول کې د مذاکراتو د لارې هوارې دی شي. بلخوا هم تېره ورځ د هندوستان د خارجه چارو وزارت ویان اکبر الدین ویلي وو چې پاکستان سره به نیغ په نیغه مذاکرات کیږي خو په دې کې به د حریت کانفرنس ډله نه شاملېږي. د دا هم ویلي وو چې پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو کې د دریم ګوند څخه گنجایش نشته او ټولې معاملې مخ په وړاندې بوتلو لپاره واحد لار شمله معاهده او لاهور ډیکلریشن دننه پور هم نه مذاکرات دي. کله چې مشال ریډیو په دې باندې د پاکستان د خارجه چارو ویاندې تسلیم اسلم سره د رابطې هڅه وکړه نو پکې کامیاب نه شو. خو د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او د قومي سلامتی مشیر سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان هندوستان سره مذاکرات کول غواړي خو مذاکراتي عمل کې د کشمیر معامله ویسل پاکستان ته قبول نه ده. د دوړ ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل په اړه پخوانی سفارتکار او د بهرنو چارو کارپو رستم شاه مومن وایي چې کله دوه ملکونو ترمنځ مذاکرات شروع کیږي نو دریم ګوند ته څه ضرورت نه وي، باید چې پاکستان سره نرموالی وښایي ګینې مسلې به هم داسې روانې وي. دی وایي
خبرې خو صرف په کشمیر نه کیږي، خبرې خو په تجارت باندې کیږي، د هندوستان د سلامتی کونسل په ممبرشپ باندې بکیږي، د پولی باندې بکیږي، د اوبو په مسلې باندې بکیږي، سیاچین نو دا خبرې ټولې خو د کشمیر نه دي چې کشمیر حریت کانفرنس پکې کینی. زه فکر کوم چې راغی د کیناستو هیڅ حاجت نشته او دواړو ملکونو ته پکار دي چې د دې دغه نه زر تر زره پیدا واخلي او خبرې ترې شروع کړي، ځکه چې د پاکستان او د هندوستان بقا هم په دې کې ده چې دې کې کوم دی دغه د مبارزې د کیفیت ختم شي او دلته چې کوم دی مستقل او دایمي امن راشي.
بلخوا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کډواړه ملکونه د کشمیر د معاملې بغیر مذاکرات هم وکړي نو نتیجه به نه راوځي. د په وینا چې په شرطونو مذاکرات کول ناممکنه او مشکله وي.
دوی خوشاله چې کوم دا هغه کشمیر دا نورې وړې خوشالۍ د کشمیر د وجنه شروع شوې دي، نو تر څو پورې چې
د پاکستان او د هندستان د تعلقاتو او د امن راوستلو کومه ذریعه دا خو د کشمیر خوشاله حل کول دي.
د فکر د تیر کال په نوې ډیلی کې پاکستان هایی کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات جواز جوړولو نه پس هندستان پاکستان سره د خارجي سیکرټري د سطحې مذاکرات معطل کړي وو او هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه ښې تعلقاتو بحالي د هندستان ذمېواري ده ځکه چې د مذاکراتو عمل هندستان ځنډولی دی. یاد دې وي د روانې میاشتې په درېیم تاریخ د هندستان د خارجه چارو سیکرټري پاکستان ته راغلی وو چې خپل هم منصب نه علاوه د پاکستان وزیر اعظم او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز سره هم ملاقاتونه کړي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو اوري. د قطر امیر د پاکستان په سفر دا وخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. نور به د اسلام آباد له مختلفو بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي چې پکې د افغانستان د سولې د عمل په اړه هم خبرې شاملې دي. نور حال زبیح الله شفق را کوي.
د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د دوشنبه پر ورځ د جکپوري پلاوی په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دې هیواد پلازمینې اسلام آباد ته راغلی. د قطر امیر په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو آوازې ګرمې دي او ویل کېږي چې ښایي ډېر ژر د دواړو غاړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په عین حال کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز هم په دې وروستیو کې منلی چې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ به خبرې پیل شي او په خبره چې پاکستان د سیمې د سولې لپاره له مخکې غوښتل چې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې لپاره خپل رول ولوبوي اوس هم په دې لړ کې اسانتیاوې برابروي او د دې عمل کلک ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي هم په دې باور دي چې پاکستان ته د قطر د امیر د سفر پر مهال به دواړه هیوادونه د افغان دولت او مخالفینو ترمنځ د خبرو په پیل او همداراز په قطر کې د هغوی د دفتر بیرته پرانستو په اړه هم بحث وکړي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق یوسفزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار راوړی چې له افغان دولت سره خبرو ته کښېني او خپل دفتر بیرته پرانیزي.
افغان طالبان پاکستان حکومت فشار راوڑے پاکستان نے پاکستان نے خبر نفس فشار نفس طالبان مشران دے خبر شی اس وقت افغان خبر افغان دولت کی اور افغان امریکی حکومت کی سرمایہ سے ہماری پکڑ دی تو دا وہ یقیناً در اہم وقت کے لیے اگر دی اور دی بلور سے جارتی مائدین کی لوگ پاکستان جو مشوریات کی فائم ہو ہماری کی یقیناً دا خبر میں مخدر حاضر سے دیکھتے ہیں کہ سرمایہ کے در ایشو دیر اہمیت کی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د قطر امیر به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د پاکستان پر صدر اعظم سربیره د دې هیواد له ولسمشر او سرتاج عزیز سره هم وګوري او د سیمې او نړۍ د عمومي وضعیت په ګډون باور سره په دوه اړخیزو اړیکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې پر پراختیا او یو شمېر نور موضوعاتو خبرې وکړي. له 2010 میلادي کال وروسته پاکستان ته د قطر د امیر لومړی دوره ده.
تاسو مشال ریډیو ری ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بنان په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري او د څېړونکو په وینا د بحث یوه مهمه مسله به دا وي چې آیا امریکا به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو ایستل او روکړي او که څنګه. له ولسمشر اوباما سره د ښاغلي غنی د کتنې او دغه راز له نورو امریکا چارواکو سره د افغان مشرانو د لیدنو کتنو په اړه به د جانا قالکوزي ریپورټ واورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هڅه کوي چې جمهور رئیس باراک اوباما ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره کړې ژمنې باید پر ځای کړي. ښاغلی اوباما غواړي د خپلې کاري دورې له ختمېدو سره سم د افغانستان جګړه ختمه کړي او په دې هیواد کې خپل یو شمېر عسکر وساتي. د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د کابل او واشنگټن اړیکې چندانې ښه نه ول او که چیرې ښاغلی غنی د دې اړیکو د ښه کولو لپاره زیات کار ونه کړي دا بیره شته چې جمهور رئیس اوباما افغانستان پریږدي او دا په داسې حال کې چې دا هیواد لا هم د بنسټپالو ډلو له ګواښونو او خطرونو سره مخامخ دی. جمهور رئیس غنی به هڅه وکړي چې ښاغلي اوباما ته وښيي دی یو ستراتیژیک او با اعتباره متحد دی که څه هم چې حکومت یې یو لاس او په یوې خوله نه دی. په عین حال کې د افغانستان ملي پوځ ستونزې لري او حکومت د بې سوادۍ، نشه یي موادو او نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې ویل موږ دا مهال نه وایو چې متحده ایالات به موږ ته څه وکړي، موږ غواړو ووایو چې افغانستان د خپل ځان او نړۍ لپاره څه کولی شي. د افغانستان جمهور رئیس د دوشنبه پروس په کیم ډیوډ کې د امریکا د بهرانیو او دفاع چارو وزیرانو او نورو چارواکو سره وکتل. خاغلی غنی آشنا راډیو سره مرکه کې ویل له امریکایي چارواکو سره د ده خبرې او بحثونه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس ول.
موږ هغه بحثونه کړي دي چې موږ ملي ګټې خوندي سي او هم بین المللي خطرات نظر کې ونیو سي د هغه په چوکاټ کې مشترکاً یو نتیجې ته ورسیږو.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت په تیر دسمبر میاشت کې ختم اعلان کړ او دا مهال شاوخوا لس زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ماموریت کې مرسته کوي.
د جنقال کوزی رپورټ واښوست. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د افغانستان او امریکا له یو ډول ګواښونو سره مخامخ دي او خپل منځي ګټې هم پر دې اساس ولاړې دي. دا څرګندونې نوموړي د امریکا شاخ آشنا ریډیو ټلویزیون د خبریال سلیمان آشنا سره په یو مرکه کې کړې او په سر کې نوموړي د وایي
موږ ګټې مشترکې ګټې لرو، مشترک تهدیدات سر مخامخ یو. د دې په اساس باندې باید په اساسي توګه هغه رقم همغږي منځته راوړو چې د افغانستان ملي ګټې تامینوي او د امریکې حیاتي ګټې د دې وسیلې په اساس باندې خوندي.
مننه رئیس صاحب. راځو د سولې خبرو ته. د طالبانو سره د مذاکرات دا د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي او ولې تر اوسه پورې شروع شوې نه دي؟
مذاکرات باید مستقیم ځکه موږ ټولنه په غیر د هغه کې په شک باندې لویږي او د شک فضا کې موږ ملی اجماع چه ضرور ده بیماتیک ده ماحول برابرول اما کار او ده اما دنده ده چه اول ماحول برابر کم ده ماحول پا برابرولو که شرایط مساعد سوی دی. اما ده برخی که باید همیشه سرای زختیر به احتیاط رفتارو که زکه غلط تعبیرونه یا غلط اقدامات دیر وخیم نتایج دو موجب کیگی. تیر ده کرزی سب به دوران که دیری حل سلی سوی شپک ویست واره کرزی سب بلان اما ما حول برابر نسو. شرط تغییر کرده پا حق سیاست بانده چه مگنی وله انشالله و تالا مقبل اس راو نوله رو. مگر تر چه پوشه برابر سوی نیی زده آلت که نسم رات لی چه ولسته داد ورکم او تر چه داد ونه لرم خبری به مخکل وقتی.
یو بل پښتنه مې د پاکستان په اړه کوله. تاسو پاکستان په شان یو هیواد چې هغه د سولې په مقابل کې یو خنډ او اوس د سولې یو حامی دی، یو ملاتړی او همکار دی، دا څنګه بدل کړو؟ څه وکړل؟
تعبیر دا و چې اول افغانستان 5000 کاله اوسېدلی، انشاءالله تعالی 5000 کاله نور به موږ په دې بریالي سوي یو چې په سیاسي وحدت په اساس باندې دا منطقې ته ثابت کړو چې موږ د اسملال په حالت کې نه یو. ایموک معنوي قوت، ایموک سیاسي اجماع او ایموک پروګرامونه د دې باعث کیږي چې په ډېر اساسي توګه منطقې او ټولو همسایګانو ته دا ووایو چې موږ سره همکاري د راتلونکي لاره ده او کولی شو چې د ګډو خطراتو په مقابل کې ګډ اقدامات وکړو. وسط جنگ او وسط خطراتو دا ده چې پاکستان په خپل ځان باندې خپل ثبات نسی خوندی کول. هیچ دولت په منطقه کې بیلی دینه چه هر رخیص منطقوی همغگی وی بریالی که دین نسی. پا دی اساس بانده مک دا فرصت برابر که او زمینه مو برابر کرده چه انشالله اوتالا یو بنیادی گام با وخیستل سی چه دشپک دی تیر و شپک درس کالو دیر بد او غمجن تاریخ پا دی بدل سی چه مگو تاسی اوکرایسو منطقی که حرکت مثبت حرکت او تحول رو. اما دار رقم پروسه معلوم در دقت واری او هیله ده چه مک پا دیر تدبیر سره دا عمل کری او دا بیام تاستوائیم چه ایموک حیاتی خبری فعلا ثبات او دی جنگ ده تاقف باندی دی نور سیاسی خبری مطرح ندی.
آیا تاسو ده دیورند د کرخې په اړه د پاکستان سره کومه تازه ژمنه کړې ده؟
نه، دیورند ما موضوع د بحث نه ده. دیورند مال صلاحیت نه اوچت ده، هغه د افغانستان د لوی جرګې صلاحیت ده. اوس موږ په ګډو خطرونو او ګډو فرصتونو باندې غږیږو چې څنګه د دوه مستقلو خپلواکو دولتو منځ کې د همغږي شرایط برابر سي تر څو ټوله منطقه انشاءالله تعالی سولې او ثبات او رفاه ته ورسي.
دا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا وخت واشنگتن په سفر دی او هلته د امریکا شغ آشنا ریډیو ټلویزیون له خبریال سلیمان آشنا سره مرکه کوله.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجره
په 1:30 بجه
ستونزه او سرکار
په پاوبان دی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
چارواکي وایي جنوبي وزیرستان ته د ستنېدو په تازه لړۍ کې شاوخوا 15,000 کسان بیرته تللي دي. د فاټا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر وایي د ستنېدو دا لړۍ به د روان میاشتې تر 1.5 نیټو پورې دوام ولري. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
د سولي وزیرستان دوه تحصیلونو سروکیو او سراروغه ته د مسعود کډوالو د واپس لږدولو د یولسمې مرحلې نن نهمه ورځ ده. په دا نه ورځو کښې ټول څومره قبایلون بیرته لږدولي شوي دي. په سولي وزیرستان کښې د فاټ او قدرتي افتونو مخنیوي ادارې رابطه کار افیسر سید عمر مسعود ویایي
سید
عمر مسعود دا هم وویل چې په اوو کلونو کښې د مسعود قبایلیانو تر اوسه پورې ټول 1,944 کورنۍ بیرته لږدولې شوې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
نن د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې د ټی بی یا نری رنځ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې مقصد د لمانځلو دا دی چې د ناروغۍ په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړي. په پاکستان په بیلوبیلو ښارونو کې به د دې اړه باندې دستوري او سیمینارونه کیږي. نور تفصیل ځلاند یوسف سایرا کوي.
د مارچ په 23 نیټه ټوله نړۍ کې د ټی بی ورځ لمانځلې شي چې هدف یې د ټی بی ناروغۍ د مخنیوي لپاره پوهه پیدا کول دي. د پېښور په لیډی ریډنګ هسپتال کې د ټی بی متخصص ډاکټر افسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې ټی بی د بکټیریا جراثیم له وجې لګي او دا جراثیم د ناروغ کس څخه روغ کس ته منتقلېدی شي. د ناروغۍ د علامتونو په اړه نوموړی وایي
چې کرونیک کف لکه دوه هفتو نه زیات ټوخی وي، بلغم کې وینه وي یا نه وي، لو گریڈ فیور لکه کم درجه تبوی صحیح شو، شپې خولې راځي ور باندې، خوراک تیز نه کیږي، وزن ورس پورس باندې کمیږي، سار چې پاسي وجود داسې مړ مړ وي، خوند نه کوي، انټرست نه وي په دنیاوي کارونو کې، دا ټول علامات دي د ټی بی.
نوموړي زیاتوي چې د صفایي او احتیاط نه کولو له امله د ټی بی د یو ناروغ له وجې اکثره په یو کور یا چم کې ګڼ کسان په دې مرض اخته شي.
اول دوه هفته یا میکسیمم یو میاشت پورې چې هغه احتیاط وکړي. احتیاط څه شی دی؟ چې هغه که وخت تېروي چې څومره په کولاوزه کې وخت تېر کړي، که فرض که په کمره کې وخت تېروي چې په کمره کې کراس وینټیلیشن مونږ ته وایو چې یو طرف نه هوا داخلیږي بل طرف ته وځي، روشندنونه او کړکۍ وي په هغه کمره کې، نور پکې لګي صحیح شوه. نو که دا احتیاط وکړي او هغه خپله خوله پټه وساتي ټوخي په ټایم کې، یا هغه هر ځای کې ریشه ونه غورځوي، ژوندي چونه واچوي په هغې کې اچوي، یا ټیشو پیپر کې تووي، هغه سوځوي صحیح شو چې کومه ریشه ده. نو دې سره چې کوم دی که نه مونږ ډېر مخنیوی کولی شو د ټی بی نه، چې مونږ نور کسان بچ کوو نه.
ډاکټر افسر خان افریدی وایي چې کچری د ټی بی د ناروغۍ په سمه توګه درملنه ونه شي نو ناروغي خطرناکه شي، چې بیا یې درملنه کول ګران شي او د رنځور د ژوندي پاتې کېدو امکان هم 80% وي.
علاج صحیح ہونے شی یا پٹیم بن علاج ہونے کی یا غلط علاج ہو کی پرسکرپشن صحیح نوی ناغی سر چکم دیا بیا مریضان ریزسٹنٹ ٹی بی دوڑی چاہ ریزسٹنٹ ٹی بی علاج بیا کم از کم شل میاشتې دی او شلو میاشتو نه زیاتې دیم شي، هغې باندې بیا ډېر زیاته خرچه راځي. تقریبا په مکمل علاج باندې 800,000 روپۍ خرچه راځي هغه باندې، چې هغه حکومت فری ورکوي. خو هغه ډېره سخت قسم ټی بی ده، هغې چونکه انټرنیشنل لیول باندې د هغې بیا کیور ریټ یا د هغې د کامیاب علاج د کامیابۍ چې کوم شرط هغه هم کمه ده.
د سرکاري شمیرې تر مخه د 2014 کال دوران ټول پاکستان کې د ټي بي 2,300 ناروغان رجستر شوي ول چې پکې نږدې د 90% ناروغانو درملنه کامیابه شوې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. په افغانستان کې د کابل او غزنی پر لوی لار نامعلوم وسلوالو د ملکی وګړو پر دوه موټرو ډزې کړې دي چې له عملیه د یوې میرمنې په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګو د والی ویاند اتوله خوګیانی نن مشال رډی ته وویل چې دا پیښه تیر شپه یوه بجه رامسته شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله نن په سپین ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د سپین ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوع راڅرخي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر عدالتي کمیشن د سلام مشورې لپاره نن د پارلماني ګوندونو د غوړو غونډه رابللې ده. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال راډیو ته وویل چې د دې ممکنه عدالتي کمیشن هدف د 2014 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو د تورونو پلټنه کول دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په نازیان سیمه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي. د خبره په خبر ایجنسی کې د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط نن مشال راډیو ته وکړه. د دې چارواکي په وینا په نشه شوي وسلوال د لشکر اسلام او تیرې کې طالبان پاکستان زړې دي. د کابل شهر سلګونه غوسیدونکو نن په دویم ورځ هم د فرخندې په ملاتړ د ستري محکمې مخې ته مظاهره وکړه. د سیمې د مشر راډیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې هغه کسان د ژر تر ژره سزا کړي چې د فرخندې په وژلو کې لاس درلود. او ریپورټونه وایي چې د فرانس په جنوب کې یو داسې الوتکه لویدلې ده چې 122 کسان پکې سپاره وو. ریټرز خبري اژانس د پولیسو او د پروازونو د انتظامی چارواکو له خولې ویلي چې د ای 340 نومي مسافر وړونکې الوتکه له بارسلونا څخه ډویسلډورف ته روانه وه. پوروال کاکړو د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم په اسلام آباد کې رابی اکرم خان د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې نړیوال بینک د پاکستان قومي ترقۍ په اړه خپل رپورټ کې ویلي دي چې ترقیاتي مقصدونو لپاره پاکستان کې پرمختګ نه همواره دی او ملګرو ملتونو خپل غړي ملکونو صحت، خوراک، خواندګي او آبادۍ په لړ کې چې کم ترقیاتي اهداف مقرر کړي وو د هغې په حصول کې پاکستان په صحیح ډول ګټې نه دي ترلاسه کړي. ادارې زیاتوي په رپورټ کې ویلي شوي دي چې د پاکستان د آبادۍ، صحت، خوراک او تعلیم ضرورتونو لپاره د یو ښه سرمایهکاري ضرورت دی. ادارې په وینا چې نړیوال بینک په تجزیه کې کچرته ترقیاتي کارونو په اړه د بهتره اعتراف هم شوی دی، خو دې سره سره په منطقه کې د پاکستان کارکردګي نور ملکونو نه کمه ګرځول شوې ده. ادارې مخکلي کې نړیوال بینک اول پنجاب صوبه د کارکردګي په لحاظ ښه ګرځولې ده او ورپسې خیبر پښتونخوا. نو چېرته چې دا تجزیه پنجاب او خیبر پښتونخوا لپاره د اطمینان وړ ده، نو هلته سین او بلوچستان د حکومتونو لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې لیکي د نړیوال بینک تجزیاتي رپورټ د انکشاف حیثیت نه لري. سرکاري سطح باندې کرپشن په ترقی تی هلو سلو کی مسئلہ جوړ شوې ده، خو د اطمینان وړ خبره ده چې اوس سیاسي، معاشي او سماجی سطح باندې د غلطیانو درستګی لپاره کوششونه روان دي. ادارې اخیره کلی کې دا کوششونه روان وختونو کې جاری ساتل پکار دي او د دې لپاره یو ایجنډا جوړول پکار ده چې پاکستان سر تر سره ټول ترقیاتي هدفونه ترلاسه کړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پېښور کې د ټرافیک مسلې هر ورځ زیاتېږي. د پولیس ناکو، غیر قانوني پارکینګ، تجاوزاتو او تعمیراتو له وجې هم هر ورځ د ټرافیک ودرېدل د معمول خبره جوړه شوې ده. ادارې وایي د ترانسپورت محکمې او ټرافیک انتظامیه د معلوماتو تر مخه د پېښور ښار په مختلفو سړکونو امروسه 12 لکه ګاډي تیریږي چې پکې اولسي ترانسپورت، مال وړونکي ګاډي او شخصي ګاډي شامل دي. ادارې مخکې لیکي چې دومره غټ شمېر ګاډو لپاره د پېښور سړکونه کافي نه دي. ادارې زیاتوي غیر ضروري ناکې، خراب سړکونه، صحیح ډرایوینګ نه کول او د ټولو زیات د ټرافیک پولیس اهلکارانو لاپرواهي د اولس د مشکلاتو وجه ده. ادارې وایي د ټرافیک پولیس له اړخه شکایتونو لپاره چې کوم هیلپ لاین جوړ کړی شوی دی نو په هغې د ټلیفون کولو سره ټرافیک پولیسو لخوا دا ویل کېږي چې دا دوه کسانو معامله ده. ادارې اخیره کې لیکي چې د ټرافیک نظام اصلاح او ټرافیک جاري ساتلو کار یقینا مشکله دی، خو په دې حالاتو کې کم از کم د ټرافیک پولیسو محکمې نه لږه کارکردګي ښودل پکار ده.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې کې د شروع پروز کانګرس ګډي غونډې ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلي چې د پاکستان او چین ترمنځ نوی او راپورته کېدونکي کړکیچ کېدای شي خطرناکه نتیجه ولري. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د فارم پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلی دی چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومتي انتظامی لپاره دا ډیره د پام وړ خبره ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وستلو د رفتار پر ورو کولو ولې غور کوي، خو یو مهمه وجه یې دا ده چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې کال 2014 د افغانستان د ولسي وګړو لپاره یو خونړی کال و. بل وجه یې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کېدل هم دي، ځکه چې کېدای شي د عراق په څیر په افغانستان کې هم د تیرو 43 کلونو لاسته راوړنې په سیند لاهو شي. لکه څنګه چې امریکا له عراق ووته نو د امریکا لخوا روزل شوي عراقي ځواکونه د تیر کال په اوړي موسم کې له ماتې سره مخامخ شو. په عین حال کې تم څرګندېږي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا نوې جذبه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته لا پسې تقویت ورکړي او دغه جذبه به د ګل په ورځو لا هم نور هغه وخت په ډاګه شي کله چې افغان ولسمشر د امریکا د دفاع وزارت دوره کوي، چیرته چې به نوموړی د هغو امریکایي ځواکونو مننه کوي چا چې د افغانستان لپاره قربانۍ ورکړي دي. په امریکا کې د یوې امنیتي ادارې مرستیال مشر وایي د شروع په ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته د افغان ولسمشر د وینا یو هدف به دا هم وي چې امریکا ته افغانستان یو وار بیا د یو خوښ او منونکي ملګري په توګه معرفي کړي. بلخوا د فرایډي ټایمز مجلې په یو مقاله کې راغلي دي چې د ګل په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د چین د ولسمشر نه موجودګي ډیره د پام وړ خبره ده او دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد او بیجنګ په دې لټه کې دي چې د 13-15 لسیزو خپل منځي پوځي او اقتصادي اړیکې لا پسې پیاوړي کړي. د روان کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوریت ورځې منځلو دستورې ته د امریکایي ولسمشر تر ورتګ وروسته پاکستان د چین ولسمشر ته د پاکستان د ورځې منځلو په دستوره کې د ګډون کولو بلنه ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي چې د امنیتي وجوهاتو له کبله د چین ولسمشر د پاکستان ورځې منځلو په دستوره کې ګډون ونه کړو، خو په اسلام آباد کې موجود غربي ډیپلوماټان وایي دا هر څه ښایي چې پاکستان د چینی مشرتابه په سوچ باندې پوهېدو کې ناکامه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
داسې ښکاري چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د تهران د اچمی پروګرام په اړه معاملې ته نږدې شوي، خو په دواړو تهران او لویدیځ کې د ځینو داسې سرو لیکو خبرې اورېدل کېږي چې دا معامله د له منځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبری څانګې رپورټ کې له جانا قال کوزی اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ مهمه اټومي معامله وروستي پړاو ته نږدې شوې، خدا چې د دې معاملې لپاره د مارچ 1 نیټه ټاکل شوې. د مذاکرو لمیز لري ځینې قوي غږونه هم اوریدل کیږي. له مذاکره کوونکو څخه بهر خلکو ځینې داسې سری لیکي یا کرښې ایستلي چې په خبرو او مذاکرو سخت اغیز کولای شي. په دې کرښو کې پر ایران باندې د لګول شوو بندیزونو د کمولو، د ایران د اټومي تاسیساتو د برخلیک او هغه ډاډ په ګډون چې تهران به اټومي وسلې نه تولیدوي ډېرې مهمې او سختې مسالې شاملې دي. دا چې دا سری لیکي د تهران لخلی او که د لویدیز لخلی بیانیږي د امتیاز ورکولو لپاره پکې ځای نه تر سترګو کیږي او کېدای شي چې لامل یې دواړه لوري له کومې معاملې پرته له مذاکرو څخه په اسانۍ سره ووځي. د ایران له لوري وروستۍ خبره ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي کوي، خو د اټومي معاملې په اړه د نورو سخت دریځو محافظه کارانو نظرونه چې له لویدیځ سره د معاملې مخالفت کوي هم اورېدل کیږي. په دوی کې د پخواني جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په دوره کې د ایران د اټومي پروګرام مشر سعید جلیلی او د سپاه پاسداران انقلاب قوي غړي شامل دي. د دوی عمومي غوښتنې دا دي چې په معامله کې به د ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام له منځه نه ځي، هغه معامله به ونه مني چې په ایران باندې پوځي او اقتصادي بندیزونه جاري وساتي، او په معامله کې باید د امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو لخوا ټول لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې شي. دوی دا هم وایي که چیرې په ایران نوي بندیزونه ولګول شي، یوه داسې نوې لایحه به تصویب کړي چې له مخې به یې تهران د یورانیمو په سلو کې د شپېتو غني کولو حق ولري. د بحران نړیواله ډله کې د ایران د چارو جک پوړی څېړونکی علي واعظ وایي د ایران د سخت دریځو د کم مخالفت د مفکورې، ستراتیژیکو او اقتصادي ګټو پر اساس دی. د ایران ستر مذهبي مشر خامنهي له لویدیځ سره د تهران د اټومي پروګرام د مذاکرو ملاتړ کړی، خو سخت دریځو د ایران په جمهور رئیس حسن روحاني، د اټومي پروګرام په مشر او د بهرنیو چارو په وزیر جواد ظریف انتقادونه کړي دي. له بلې خوا د امریکا په کانګرس کې هم د ایران د اټومي معاملې په اړه مخالفتونه زیات شوي. د مارچ په 9 په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند 30 وکیلانو ایرانی مشرانو ته یو سرخلاص لیک استولی و او خبرداری ورکړی و چې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ هر ډول معامله باید چې کانګرس تصویب او تایید کړي. د سیمې هیوادونه هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښمن دي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو دا بیره څرګنده کړې چې د ایران اټومي پروګرام ممکن اټم بم ته لار هواره کړي. د دا ګواښ هم کړی که چیرې له تهران سره کومه معامله وشي، اسرائیل ممکن د ایران په اټومي تاسیساتو پوځي حملې وکړي. سعودي عربستان ویلي هر معامله چې د ایران د یورانیمو غني کولو پروګرام ته اجازه ورکړي، ممکن په منځني ختیځ کې د وسلو سیالۍ زیاتې کړي.
جنقه الکوزی وزو افغانستان ته تیر شپه ناپیژندل سو وسلوال کسانو د افغانستان د کابل کندهار پر لوی لار په میدان وردګو کې د مسافرو پر درې موټرو برید کړی او 14 تنه یې وشلې دي. په وشل سو کسانو کې یوه ښځه هم شامل ده. تفصیل به له شاه سکی مورو.
د میدان وردګو چارواکي وایي طالب وسلوالو دغه برید تیر شپه ناوخته د کابل کندهار پر لوی لار په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو پر دریو موټرو کړی دی. دغه موټر له کابل څخه د غزنی پر خوا روان و او په هفته سیاب سیمه کې ورباندې ډزې شوې دي. په برید کې تر اوسه پورې د یوې ښځې په ګډون 14 تنه وژل شوي او دوه نور ورڅخه ژوندي وتلي دي. د میدان وردګو د والي ویاند طاوله خوګیاڼۍ وایي وسلوالو پر یو 303 یو مازدا او یو هینو موټر د غبرید کړی دی. دی وایي په وژلو شویو کسانو کې یو ښځه او په ټپیانو کې د هماغې ښځې ماشوم زوی شامل دی.
د سید آباد ولسوالۍ په هفتاب سیاب سیمه کې وسلوالو د ملکي وګړو پر موټرو ډزې کړي چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون 14 تنه شهیدان شوي او دوه نور ټپیان دي. دغه پېښه تېره شپه شاوخوا یوه بجه هغه مهال رامنځته شوه کله چې وسلوالو پر هغو 303 مازدا او هینو ډوله موټرو ډزې وکړي چې له کابل څخه غزنی ولایت ته روان وو.
دا مهال په برید کې ټپي شوي کسان غزنی او میدان ښار ته د درملنې لپاره لېږدول شوي او روغتیايي حالت یې هم د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د سیمې امنیتي چارواکي دغه کار د طالب وسلوالو بولي، خو طالبان یې پر ځان نه ور اړوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي دا کار به کومې استخباراتي کړۍ کړی وي خو نوم یې نه اخلي.
شاسکیم رپورت ما اوریدې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د قرآن پاک د سوزولو په تور د وژل سوي فرخندې د قتل په موضوع کې به له انصافه کار اخیستل کېږي. د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنو ته منتظر دي. د مشرانو جرګو غړو هم له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي او جزئیات له خلکو سره شریک کړي. قسم سلمل د رپورت دا رپورټ راټول شوی دی.
د هر ورځې په تیرېدو سره د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې موضوع په څېړنه کې د پوره عدالت د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د خبرو د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه.
ما به نمایندګي از ادارې څارنوالۍ
شغله جلال وای زه د لوی څرنوالی د ادارې په استازي توپ تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې موضوع کې به اسناد ته پکتو او د محمدي شریعت او د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې په واقعي معنی عدالت په لیکړو
اسناد او تحقیقات انجام شده تضمین میکنیم.
نوموړی همداراز ژمنه وکړه چې د دې پېښې ټول جزئیات به معلوم او له خلکو سره به شریک کړي. وویشت کلنه فرخنده تېره پنجشنبه د شاهد شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو سره وژل سوه او وروسته یې مړې ته اور واچول سو. دې پېښې د عامو خلکو بېلابېلو مدني ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول او جمهور ریاست هم د دې پېښې د څېړلو لپاره یو کمیسیون مضاف کړ. د افغانستان د مشران جرګې غړي سره له دې چې د دې پېښې د عاملینو محاکمه او هغوی ته د سختې جزا غوښتنه کوي، پر پولیسو هم انتقاد کوي چې د دې پېښې په مخنیوي کې بې پروايي کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د دې پېښې له عاملینو او د پېښې په سیمه کې د موجودو پولیسو څخه څېړنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي چې حکومت باید د دې پېښې په اړه ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. ښاغلی مسلمیار وایي چې لومړی باید حکومت خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروسته د حقایقو په رڼا کې عدالت پلی سي.
د پرخندې موضوع لکه څنګه چې سناتور صاحبانو ویلي، واقعا اوس کوم قضاوت سړی کوي هم سړی د اوښکو د تاثر او د جذباتو پر بنیاد کوي. راځئ حکومت پرېږدي خپل کار ته برسۍ ته حقیقت معلوم شي، مظلومیت ته پرخندې لا واضح شي، د هغې په وړاندې بیا موږ تاسو
د مدني ټولنو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره کار وکړي او پرې نښدي چې دا ډول پېښې بیا رامنځته سي. دې موضوع خلک هم اندېښمن کړي او د دې پېښې د روښانه کولو لپاره د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه لري.
قسم سلمل بلخوا بیا د افغانستان د کابل د علما شورا او مشر د ولایتي شورا یو شمېر غړو له حکومت غوښتلي چې د ښار له واټونو او زیارتونو څخه د سوداګر تعویز لیکونکي لرې کړي. دا غوښتنه ورسته له هغې کېږي چې قهرېدلو کسانو تېره پنجشنبه د دوشمشیره جومات مخې ته یوه ښځه پرخنده په وهلو ډبولو مړه کړه او وروسته یې وویل سو چې دا کسان تعویز لیکونکي راپارولي وو. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په کابل ښار کې د فرخوندې د وژلو د پیښې په اړه د غبرګونونو په دوام د کابل د عالمانو او ولایتي شوراګانو غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ورته پیښو د تکرار د مخنیوي په هدف دې په ښارونو کې د تجارتي تعویزګرو مخه ونیسي. یاد علماو د یو شمېر کسان لخوا په بېرحمانه ډول د فرخوندې وژل هم وغندل او زیاته کړه چې اسلام هیڅ چاته دا حق نه ورکوي چې خپل سر یې محکمه جوړه او د سړک پر سر پر شاهد پلی کړي. د کابل د علماو شورا مشر مولوي عبدالوسیر حقانی د سه‌شنبې په ورځ د کابل په عیدګاه جومات رسنوی ټول چې د فرخوندې د وجلو اصلي موضوع په شاهد شمشاره زیارت کې د ناستو تعویزګرانو سره تړلې ده. شاغلی حقانی زیاته کړه چې د کابل علما او ولایتي شورا به سر له همدې ورځې په ښار کې د جادوګرانو، فالبینانو او د تجارتي تعویزګرو د لیر کول په هدف عملی کمپاین پیل کړي.
کسایی که به نام ملا تعویزګر هستند، جادوګر هستند،
کسان چې د ملا په نامه تعویزګران او جادوګران دي او د سړکونو په سر ناست دي، موږ د علما او ولایتي شورا دواړه ارګانونه د یادو کسانو د مخنیوي په برخه کې سره همکاري یو. موږ تر نن ورځې خپل مبارزې ته ادامه ورکوو، جاده پر جاده ګرځو او هغه کسان چې دې خرافات په لمنو وهي نیسو.
د کابل د علماو شورا پر داسې مهال په ښارونو کې د تعویزګرانو د فعالیت مخنیوي غوښتنه کوي چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شاهد شمشاره په زیارت کې د فرخوندې په نوم یوه میرمن د یو شمېر کسان لخوا په وهلو ډبولو مړه سول. هغه مهال وویل سول چې فرخوندې د قرآن شریف یوې نسخې ته اور اچولی، خو وروسته د کورنیو چارو وزیر وویل چې د څېړنو له مخې فرخونده کاملا بې ګناه وه. د پېښې شاهدان وایي فرخوندې تعویزونه سوځولي او تعویز لیکونکو دا تور پرې پورې کړ. په ورته وخت کې د کابل د ولایتي شورا غړي مولوی عطاالله فیضانی له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ورته پیښو پر مهال له څېړنو پرته احساساتي عمل ترسره نه کړي. د افغانستان د حج اوقافو وزارت مرستیال دایالحق عابد ازادي راډیو ته وویل چې پر داسې یو طرزالعمل یې کار پیل کړی چې په پلي کېدو سره به د تجارتي او خرافاتي تعویزګرانو مخه ونیول سي.
مونږ یو پلاوی ټاکلی دی او په جدي ډول په دې موضوع کار کوو. زمونږ پلان دا دی چې یو طرزالعمل جوړ شي چې د مذهبي کارکوونکو او زیارتونو په هکله باید څه ډول تصمیم ونیول شي، او دوهم هغه کسان چې تعویزونه لیکي په دې هکله هم یو طرزالعمل تر کار لاندې دی چې تعویز لیکونکي باید د حج او اوقافو وزارت څخه د کار جواز واخلي څو کارونه یې د اسلامي نصوصو او عقایدو پر خلاف نه وي.
محسوس
و قائد اسلامی نباشه. د کابل د امنی قماندانی د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال فرید افضلی بیا وویل ک چیرې په دې اړه رسمي مکتوب ورسی دوی به په جدي ډول لاس په کار سي. د نیو علما وای په کابل کې اکثره تعویز لیکونکي کافی دنیز دکړنه لري او د چل او فریب د لارې له خلکو پیسې اخلي.
د سید کمال شریف رپورټ ته خوښ واست. افغانستان په جلال آباد کې د بزګر د جشن تر عنوان لاندې د کرنیسو او تولیدي محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون پرانیستل سو. دغه نندارتون کې په لسګونو شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته ایښو. نور حال له جلال آباد څخه د مشارلو خبريال پازمان ته عبد راکوي.
د اتن دا نغمه د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی نه اوریدل کیږي. چرته چې د ننګرهار کرنې ریاست په نوښت د بزګر جشن په عنوان د کرنیزو او تولیدي شرکتونو محصولات نندارې ته وړاندې شوي ول. د ننګرهار سرپرست ولی محمد انیب ګردیوال د نندارتون د پرانستې پر مهال په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې خپل تولیدات او مصنوعات استعمال کړي او خپل ملي اقتصاد پیاوړی کړي.
په ننګرهار کې کافی زراعتي محصولات او تولیدات لرو. دغه غرفې چې کوم د دې لپاره لګیدلې د محصولاتو نندارتون د ټول د نږدې نه وګورو او ټولنه مهله داده چې دغه وسته دغه نندارتون په لیدو سره وشو کولای چې د بازار موندنه موشي. زمونږ دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي. دا به ان شاء الله د پنځشنبه ورځې پورې دغه نندارتونونه چې ټول خلک راشي وګوري چې موږ څه رقم زراعتي محصولات لرو باید د دې نه استفاده وکړو. نو امیدوارم چې دغه برخه ته توجه وشي.
د ننګرهار د کرنې ریاست سرپرست رئیس حبیب الله نذیر په پلو خبرو کې وویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ له تولیدي شرکتونو سره کافی اندازه مرستې کړي او په راتلونکي کې هم مرستو ته ژمن دي.
د کرنې ریاست زیاته توجه چې دغه دیقانی اتحادیو ته پاغه باندې متمرکز ده. د کرنیزو شرکتونو سره د کارډیف د برنامې د مخینه د چرګانو د پاره د بریډر فارمونو د هچره او د فیډمل په جوړولو کې مرستې شوې دي. د یعنی پروګرام چې د هغه ډیره زیاته مرستې وسره کړې دي. دوی د پاره د تبلیغاتو نه نیولې دوی ته د قرضو تر ورکولو پورې شنی خونی دوی ته جوړې شوې دي. هغه اتحادی چې هغه سرمایه لري البته خو کم دي هغه سره زیاته مرستې کوي.
د غنندرتون ته په لګونو تن نندارچیان هم ورغلی ول. یو تن چې د خپل هیواد زیات شمیر تولیدات ننداره کړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
سمانو محمد سلیم دی او جلال آباد خار اوسیدونکی یم. دغه نندارتون ته په کتو سره واقعا ډېر ښه نندارتون په لاره چول شوی او کوم تولیدات چې خپل داخلي کرنیز تولیدات او محصولات موږ ته وښودل شول واقعا د خوښۍ وړ. او هر افغان او د دې خار اوسیدونکی باید اول داخلي تولیداتو ته توجه ورکړي او زموږ ور سره خپل اقتصاد هم پیاوړی شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په کرنیزه برخه کې چې کوم شرکت یا اتحادیه پانګه اچونه کوي یو 50% پکې خپل ونډه اخلي او د پاتې 90% لپاره ورسره یا دولت په خپل او یا هم د مرستندوی نړیوالو ادارو څخه مرستې جلبوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیشن غړي وایي چې د کابینې په نوې لیست کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر نه معرفي کېدل ورته د اندېښنې وړ موضوع ده. دوی که څه هم د ولس کاندید وزیرانو له جملې څخه د شپاړو ستنو له ټاکل کېدو هرکلی کوي خو ټینګار یې دا دی چې دفاع وزارت هم تم باید نوی کاندید وزیر معرفي سي. په نهایت کې یو شمېر افغان څېړونکي هم د افغان حکومت غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د ناجیه ساپي رپورټ ته وګورو.
د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي وایي ممکن د اختلافاتو له امله ولسمشر او اجرایي رئیس د کابینې د پاتې کسانو په لیست کې دفاع وزارت ته کاندید نه وي معرفي کړی. د دې کمیسیون یوې غړي ناهید فرید په خبرو کې که څه هم د روانو اختلافاتو په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې دفاع وزارت ته کاندید وزیر باید په نږدې ورځو کې د جرګې ته معرفي شي. میرمن فرید وویل ممکن د هوا په تودېدو سره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي او په داسې وضعیت کې اړتیا ده چې د دفاع وزیر موجود وي.
مبینین وقتی بهار میشه و هوا گرمتر میشه
تاسو ګورئ چې کله پسرلی شي هوا ګرمي کی او په دې سره د وسله وال مخالفانو حمله او ترهګری ذکرنې زیاتېږي. نو اړتیا ده چې دفاع وزارت نوی کاندید وزیر معرفي شي. نو دا مسله موږ ته د اندېښنې وړ ده او هیله مند یم چې د ملي وحدت حکومت په دې برخه کې ژر تر ژره پریکړه وکړي.
د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د پاتې ولس وزیرانو له ډلې یوازې دفاع وزارت ته کاندید وزیر نه دی معرفي شوی. له دې پرته د نورو پاتې کاندید وزیرانو لست د یک شنبې په ورځ ولسمشرۍ ماڼۍ خپور کړ او وویل چې ډېر ژر به یې ولسي جرګې ته معرفي کړي. داسې راپورونه هم شته چې په ارګ ماڼۍ کې دفاع وزارت لپاره د کاندید وزیر پر سر یو شمېر اختلافاتو له امله افغان ولسمشر نه دی توانېدلی چې تر اوسه په دې برخه کې پرېکړه وکړي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 15 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په عین حال کې د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي که چېرې افغان حکومت دفاع وزارت ته کاندید وزیر معرفي نه کړي نو وسلوال مخالفان به له دې موقع څخه ناوړه ګټه واخلي.
اول خو دا ډېر د بدبختي ځای دی په یو مملکت کې چې جګړه روانه وي، بیا د دفاع وزیر نشته. دا خپله د اردو په روحیه باندې ډېر سخت تاثیر کوي، او دا په نفع د مخالفین، او دا په نفع د هغه چا ده چې په افغانستان کې خپلې موخې لري، خپل اهداف لري، او د افغانانو په وژنو کې د خپل اهداف لاسته راوړي.
خو تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فرحي ویلي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډېر ژر اعلان او ولسي جرګې ته معرفي شي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دزک ډېر ورو کوچ کله فټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ورکوي، اده حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنگ وی درو دریمی بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي.
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د پاکستان ډان رسپانه وایي د ترګري په ضد د ملي تګلاري نېشنل اکشن پلان 2 میاشتې وسوې، خو لا هم حکومت د هغو مدرسو په معاملو مولو کې پاتې راغلی چې سخت دریځي او ترګري خوروي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستانی ورځپاڼه ران لیکي چې د نېشنل اکشن پلان 3 میاشتې پوره سوي، خوشکاری چې مرکزی حکومت لا هم دا فیصله نه ده کړې چې کوم وزارت به د مدرسو چارې تل تیروي. حکومت ویلي چې د ترګري پر ضد تګلارې له مخې به د هغو مدرسو پر ضد کاروایی کوي چې ترګري او انتها پسندي خوروي. خو د ډان په خبره آیا دا کار د داخله وزارت ته چې معلومه کړي چې کومې مدرسې ترګري او انتها پسندي خوروي، کنه دا کار د مذهبي چارو د وزارت یا بیا د خزانه وزارت ته؟ ورځپاڼه وایي تر څو دغه وزارت د نصاب اصلاحات د وسلوالو نیولو او دوی ته د پیسو د ورکړې د مخنیوي په اړه کار ترسره کړي نه وي، تر هغه پورې به د دغو مدرسو له لاسه د ملک امنیت له ګواښ سره مخامخ وي. دان پر مخ لیکي چې نه سیاسي حکومت او نه هم فوج د خبرې ته ترجیح ورکوي. د ورځپاڼې په وینا د مسلم لیگ نون حکومت ښکاري چې هیڅ هم کول نه غواړي او دا شان فوج یا خوار له مخه د وسلوالو او سختریزو پر ضد جګړه کې زیات مصروف دی یا بیا انتها پسندی پر ضد اقدامات د ځان ذمہواری نه ګڼي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو اوري او د نن ورځې نه ساته خبرونو ورستي خبري غړي دا ورستي شیبو تیر رسیدلې، خو تر ختمه دوله مخه به لا بوريوال کاکړتا مایک وسپارو چې د خبرونو لنډې سره وړاندې کړي.
په افغانستان کې د کابل او غزنی پر لوی لار نه معلومه وسلوالو د ملکی وګړو پر دوه موټرو ډزې کړې چې له امله یې د یوې مېرمنې په ګډون دی لستنه وژل شوې ده. د میدان وردګو د والی ویان د تاوله خوګیانی نن مشال رډی تول چې دا پیښه 13 شپه یو بجې شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د سپینه ماڼۍ د اعلامیې له مخې له باراک اوباما سره به د اشرف غنی او عبدالله عبدالله خبرې د افغانستان د امنیت، اقتصادي پراختیا او د سولې د پروسې پر موضوع را سرخی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر عدالتي کمیشن د اسلام مشورې لپاره نن د پارلماني ګوندونو د غړغونډه را بللې. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال رېډي تول چې د دې ممکنه عدالتي کمیشن هدف د 2013 کال د ټول ټاکنو په اړه د درغلیو تورونو پلټل دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په نازیان سیمه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه نه وسلوال وژل شوی دی. د خبره په خبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځ یو امنیتي چارواکي نن مشال ریډیو ته د نومونو ښودلو په شرط وکړه. دې چارواکي وویل چې په نشه شوي وسلوال د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان غړي دي. د کابل شهر اصلګونو اوسیدونکو نن په دویمه ورځ هم د فرخندي په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. د سیمې د مشال رادیو خبریال وایي چې مظاهره کوونکو له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې هغه کسان د ژر تر ژره سزا کړي چې د فرخندي په وژلو کې لاس درلود. او د فرانس په جنوب کې یو داسې الوتکه لویدلې ده چې 138 کسان پکې سپاره وو. رپورټونه وایي چې شاید دغه ټول کسان وژل شوي وي. رویټرز خبري ایجنسی د پولیسو او د پروازونو د نظامي چارواکو له خولې ویلي چې دا 340 نومي مسافر وړونکې الوتکه له بارسلونا څخه دویسل ډروف ته روانه وه.
د خبرونو لنډیز مولا بوریوال کاکړه زخوا اوریدل. تاسو کولای سئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې په لیکلې بڼه، ویډیو او هم د خبرونې چې تاسو اوري او سره تصویرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ، یا د مشال ریډیو په فیسبوک باندې هم کتلای سئ. د نن ورځې نه سات خبرونو دغه ورستۍ غړی هم پای ته رسیږي. تاسو که هم په دې څه پاتې سوئ نو تاسو ډیوا راډیو اوریدلای سئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ، سبا بیا له نه سات خبرونو سره حاضر یو. د خدای په امان.